د ډیو ټی یو ساده خبری خبرونه کې د سرټکی د پاکستان د بلوچستان صوبې نه پښتونخوا ته تلونکي مسافر ریل ګاډي باندې وسلوالو بریک کړي. بلوچ وسلوالو د ریل ګاډي نه په سوونو کسان د يرغمل کولو دعوه کړي. د پاکستان نوم د 2015 کال لپاره د سیویکس مانیټر د بشري حقوقو د سات په نوم لړ کې شامل کړل شوی. د راپور له مخې مدني ازادي کمیټې د فعالینو پر ضد پر غیر منصفانه توګه مقدمې جوړیږي او خبریالان د سختو قوانینو سره مخ دي. د اوکران ګڼ شمېر ډرون الوتکو په ماسکو کې بریدونه ترسره کړي او لس اهداف یې وشتلي دي چې پکې لږ تر لږه 2 تنان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. او په سعودي عربستان کې د اوکراین جګړې د ختمولو په سر د امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ نن خبرې شروع شوي. او د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه کې د امریکا استازي ویلي افغانستان کې ترهګر ډلې د سیمې امنیت لپاره خطر ده او په طالبانو یې غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل ژمنې عملي کړي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو موږ سره اوسئ. ستړي مشه زه یم شپه مومند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. نن د نهه ورځ د کال 2015 مارچ د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې 9 نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلاته. د پاکستان د بلوچستان صوبې نه پښتونخوا ته تلونکي مسافرو ریل ګاډي باندې وسلوالو برید کړی دی. بلوڅ وسلوالو د ریل ګاډي نه په سوونو کسانو د يرغمل کولو دعوه کړې. د ډیوا خبریال حفیظ شیرانی را سره په اسکایپ باندې ملګری شوی دغه نورسته حال اخلو. شیرانی سره ستړي مشه.
په خیرونه تاسو ډیوا کتون کو تم سلام.
مننه شیرانی صاحب، کورسته حال را کوي چې دغه يرغمل دیول شو کسانو څه حال دی او د حکومت له خوا چې کم د عملیاتو کولو تیاری روانې وي دغه کم ځای ته ورسېدي؟
بلې، د چارواکو په وینا چې کم یار کسان یرغمل شوي مسافر په هغو کې شاوخوا 80 تنه چې دي، هغه د برید ویا د سیبې ته نږدې د پنیر په نامه چې د ریلوې کوم سټیشن دی په سیبې کې هغه ته را رسېدلي دي. وایي چې په دې کې زنانې او ماشومان دي، شپږ څلوېښت پکې نارینه دي او شپږ نږدې پکې زنانې او 11 پکې ماشومان یادول کېږي. دا د تا روغ رمپټي او د غریلوي سټیشن ته را رسیدلې دي. هغه چراغ د غریلوي سټیشن راغلي دا اوس را روان کړی دي په بل ریل ګاډي کې هم پټي ته بیراوړي. د آبی بوم سیمه یادوي چې تر دې پوري را رسیدلې دي. شاوخوا یو نیم ساعت کې هغه پټي ته شایر او رسوي او د دې ترڅنګ په کوم سیمه کې چې د ډیوا کتون کې بلاتی ورو دوه درو ساعتونو څخه د خبرګوري چې موږ لمحه به لمحه تفصیل ورکوو. دا د بلوچستان دا بولان درې د کچي ضلع په ډاډر سیمه کې نن شاوخوا 1 بجې د غبرت سوي دي. د چارواکو په وینا چې دا وسوالو نه پاتخه هغه مسافر ټرین چې له همدغه ریلوي سټیشن چیرې چې موږ ولاړ یو، د پټې د ریلوي سټیشن څخه سهار په 9 بجې روان شوی یو. د سند د جنو سیمو څخه د پنجاب له زیاترو سیمو څخه تیریدونکي او بیا پښتونخوا پېښور ته تلونکي چې کوم ریل ګاډي وو شاوخوا له 12 بجو بعد وایي چې دا د وسوالو لخوا د ډاډر په سیمه کې درول شوی، هغه باندې برید شوی دی. دا هغه چې کومه انجن دغه ناکاره کړل شوی ده، د هغې ډراور وژل شوی دی. ځینې رپورټونه اوس دا روان دي چې په دغه پېښه کې لومړي معلومات دا دي چې په دې کې لس تنه تر اوسه چې دي د یو ډرایور په ګډون وژل شوی دي. وایي چې دا نور وژل شوی کسان چې دي دا د امنیتي ادارو عسکر دي، خو د آزاد سرچینې یا حکومتي ځواکونه چې دي اوقام چې دي هغه د دې تصدیق نه کوي، خو آزاد رپورټونه دا دي چې دومره کسان مړه دي. البته د دې برج مواري چې کومه دا ناقانونه ګرځول شوی ډلې بي ال اي یا بلوس لیبریشن آرمی منلې ده او هغه وایي چې دوی شاوخوا 8 ساعته دغه ټرین ودای هلته يرغمال کړی وو. دا خلک یو بل وکتل ټول بیا چې دوی کوم د غرض خلک وای چې په کې 214 کسان دوی وسیات کړی دي. په اخري پیغام کې چې دا دوی يرغمال کړی دي او د پاکستان حکومت ته د 48 ساعتونو وخت ورکړی دی. وایي چې په 48 ساعتونو کې د دوی غوښتنې ونه منل شي، وایي دوی بیا دا چې کوم خلک دوی يرغمال کړی دي دا به ووژني. د بلې خوا حکومت بیا په دې باب څه نه دی ویلي، خو البته دا ویلي دي چې کوم خلکو چې دغه ټرین یرغمال کړی دی خلک حالت بند کړی دی، وای چې دغه پر ضد عملیات روان دي. حکومت دا دعوه کوي چې دا کوم اتیا کسان سره خوشی شوی دي، وای چې دا د دوی د عملیاتو په نتیجه کې را خوشی شوی دي او لا هم هلته عملیات دوام لري.
شرانی زیب تاسو ویل چې هغه وایي ک اته سال وخت ساته کې د دې مطالبې و نه منل شوی. دا مطالبې ښکارا دي چې دا مطالبې سم مطالبې دي،
ډیر وضاحت نه دی کړی، خو یوازې په کتاب ویلي دي چې کوم لا دره قبل وڅان دي او د دوی په ټکو سیاسي کیدان دي او وایي چې د دوی کوم فعالان دي، دوی هغه ته د ازادي فعالان ویلي دي، هغه ټکو استعمال کړی دي، یعنی چې د وسوالو تنظیمونو چې کوم غړي دي وای دغه د را خوشی کی دغه په بدل کې به دغه نیول سوي کسان خوشی کو. د ډیوا کتونکو ته کوی چې حکومت خو په دې باره کې څه نه دی ویلي، نه روسه پوری ډیوا په خپل په آزاد توګه د دې له نورو سرچینو څخه کوم تصدیق یا تردید نه دی کړی، یوازې دا د بی ال ای په کلونیزو رسنۍ چې کومې دعوې دي هغه موږ په تاسو سره سوالي دي. چیرې چې موږ غلاړو د ریلوې سټیشن د چارواکو په وینا چې په دغه ریل ګاډي کې تر 1400 شاوخوا مسافر پکې سواره وو چې په هغه کې زیاتره د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي خلک یا پنجاب پښتونخوا خلک وو. جنې سرچینې بیا د خبرې تصدیق کوي چې په دغه ریل ګاډي کې چې کوم دی هغه د پاکستان د بیلابیلو امنیتي ادارو عسکر هم پکې ناست او سفر یې کاوه. بیا یې هم دغه دعوه کړې ده چې شاوخوا هغه وخت چې سمو دولاندې دوی چې کوم دعوی کړې په هغه کې دوی دعوه کوله چې تر سل زیات د پاکستاني ادارو بیلابیلو ادارو عسکر چې دی هغه د دوی په نوی سره یرغمال دي. حکومت تر اوسه پورې د خلکو په باره کې څه نه دی ویلي، خو اللهم هلته عملیات روان دي. د پاکستان هوایي ځواکونه او د دې ترڅنګ د کنیز ځواکونه چې کوم دي په یاد سیمه کې عملیات کوي. دا غرنیز سیمه ده او د بلوچستان له سر شهر پټي څخه ځیلا کچی شاوخوا 15 کیلومتر لیرې پرته ځیلا ده، خو چې په کوم ځای کې واقع شوی دغه شاوخوا 100 کیلومتر له پټي څخه لیرې ده. او دا د ریل ګاډي یو ټنل دی چې هغه په غره کې دننه چې کوم غار دی چې ریل ګاډي ترغه تیریږي، په دغه غار کې دغه وسوالو مخ ورته نیولې و. اولې د ریل پټۍ په چاودیدونکو ټوکې الوسولې، هغه پسې بیا پر ریل ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د ریل ګاډي ډرایور وژل شوی یا چلوونکی او ځینې نور کسان ټپیان شوي هم دي. یوازې د ریل ګاډي د ډرایور د وژنې او د 45 کسانو د ټپي کېدو سرکاري یا د ریلوی ګاډي چې کوم چارواکي دغه تصدیق کوي، خو له بلې خوا چې تر اوسه پورې په ټولنیزو رسنیو یا ځینې میډیا او ځینې چارواکي دا وایي چې غیر تصدیقي غدا دي چې لاسکا تر اوسه پورې وژل شوی.
شیرانی صاحب ستاسو لخوا زیات معلومات زمونږ د ډیو په پاڼه باندې هم شریک کړی شوی دی او تاسو ویډیوګانی او کلیپس دغه تل کې د خلکو اخستی هغه مالته کې شیر کړی دی، معلومات مې په لیکل شوی باندې باندې په دغه پاڼه د ډیو کې خو دی نو مننه کوم تاسو ستاسو د
کتون کومه
خوشاله اوس. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان دا بیان چې په مسلمانانو او دینی عالمانو باندې حمله کول جهاد نه دی بلکې ترخګری ده په سوشل میډیا خبرګون راپارولې او په هان وای چې دا بیان ضرور یو مضبوط او صفه بیان یا ده، خود دین په منطقه کې مسلکی اختلافات سرګندېږي. نور تفصيل د دې خبريال ریاض حسین د مردان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په نوخار ضلع اکوړي سیمه کې په جامع حقانیه د ځانمرګي حمله ورسته د لاسنیوي په وخت د جمعیت علماي اسلام مولانا فضل الرحمن پښتني اوچتې کړي چې د بیګونا مسلمانانو ژوند اخستل جهاد نه بلکې ترهګري ده او د یو دینی علم په ضد ټوپک اوچتول ذاتی دشمني خو کې دي شي، خو دې ته جهاد نشي ویلې بلکې خپل ځان لا دوکه ورکول دي.
کہیں کوئی ضمیر رہ گیا ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی دستک دی جائے کی کر کیا رہے؟
چرته یو داسې زمير ژوندې پاتې دی چې دروازه ورته وټه کول شي، دا تاسو څه کوي؟ د خیرانتیا خبره ده، حضرت شیخ مولانا حسن جان به شهید کړی شي. زه خپل استاد ته شهید نه وایم او د هوی قاتل تبا مجاهد وایم.
خپل استاد کو شهید به کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
د مولانا عبدالرحمن دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې تیره اونۍ په حقانیه مدرسه د ځانمرګي حملې په نتیجه کې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق سره د نورو و کسانو په جماعت کې وجل شوی وو، خو د بریګزی مواري چا په خپل غاړه نه واخستې. پوهان وایي د ترهګرۍ په ضد د مولانا بیانیا ډېره صفا او مضبوطه ده، خو داسې څرګندېږي چې په منطقه کې د اهل سلب او دیوبندي مسلکونو ترمنځ اختلافات زیات شوي او د مولانا اشاره هغوی طرف ته وي.
نو دا یو میجر بریک تھرو خاصې دا خولې دیو کې دا خموي قصاب شي دی لاقې لپاره بدلون پکې بداسې کې دی چې وس خدا سيزه نه صرف دا چې سم مسلکی یو بیک گراوند لري دا یو طرف ته دایشت چې هغه افغان طالبان پنهخه کوي، بل طرف ته دالې چې بدایش کې له حدیث دا قسم خلک شامل دی، هغه خلک د افغان طالبانو پنهخه دی په ټارګټ باندې دي.
د بیان وروستو په ټولنیزو رسنو هم یو تود بحث روان دی. خبریال اسماعیل خان د پخوانی ټویټر او اوسنی ایکس د لارې وایي د ترهګرۍ په ضد د مولانا رد عمل ډیر سخت ښکارا او د ویرې نه بغیر دی چې تر اوسه کوم یو سیاسي مشر یې د ویلو همت نه دی کړی. په ظاهره مولانا د هغه جهاد ګرمي احساسوي د کومې چې به هغوی مرستې کولې. د شبیر حسین گیګیانی ایڈوکیټ پنوم اکاؤنٹ مولانا عبدالرحمن توایی مونږ دا منو چې دا ترهګری دا، خو په سلګونو خودکش حملو کې چې په زرګونو بی ګناه خلک وجل شوی او ټپیان شوی هغه جهاد او کنا. پروفیسر اسماعیل په تنزیه لهجه کې وایي چې ولس مری نو دا جهاد دی او چې مولوی مری نو دې ته فساد وایي. سړن خایي په کال 2023 اگست په 15 نیټه کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومتي واک ترلاسه کړو نو په کابل هوایي ډګر د حملې په نتیجه کې د 14 امریکایي وګړو په شمول 100 کسان وجل شوي وو او د هغې ذمواري داعش یا اسلامي دولت خراسان په خپل غاړه اخیستې وه. او د حملې پلانونکي محمد شریف الله چې افغان وګړی دی افغانستان سره په پوله بلوچستان څخه گرفتار کړی شوی او امریکا ته سپارل شوی. هم دغه رنګه د حقانیه مدرسې د پیښې وروستو په بلوچستان کې هم د جمعیت علمای اسلام غړي په نخښه شوي. سیرونکي وایي دغه اختلافات په افغانستان کې د طالبانو د واک وروستو په ښکاره توګه څرګند شوي.
دی وخت کې دا مسله په افغانستان کې راځي کوم غیر ملکی ځواکونه د منځ نه تللی دي، اوس په افغانستان د شریعت د لاندې چلو نو یو دړه دا وایي چې دا فورم اف شریعت دا پیور دی، چې کوم اسلاف مونږ کوم مذهب پریخي دی مونږ په پای باندې کار بند کیږو. اهل دیوبند ورته وایي چې نه، زمونږ چې کوم مقامی رواج روایت سیاست خبرې اترې او شریعت چې کوم امام ابو حنیفه سے وایي مونږ باغ دلته کې رایج کوو. نو جګړه اکچولی ودن د دغه دوه اکسټریمو په منځ کې ده.
سیلانی خایي وخت په وخت په خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه باجوړ کې د جمعیت علماي اسلام غړي په نخښه شوي او د جمعیت په سیاسي غونډو د بریدونو ذمہواري داعش ډلې منلې ده. پوهان وایي که مولانا دغه بیانیا په افغان جنگ کې جاری کړی وي نو اثر به زیات وو.
هغه وخت کې د علماو میجورټي د علماو افغان جهاد تدوی جهاد وایو کوم چې افیشلی پاکستان جهاد اوس چې کوم نه مولانا دی بیان نه پته لګی چې نه صرف دا بلکې هغه هم جهاد نو بلکې هغه هغه بل ټکی دی لپاره استعمال کړي. نو زما په خیال کپا هغه وخت کې راغلی او مخ کې راغلی او یو دغه خدا پیدا کیږي چې راکړي چې دومره نقصان شوی په پښتونخوا کې په پاکستان کې بدني او مالی نو بنو شوی تر هغه ریپورت.
ډان ورسپانه په خپل ادارې کې وایي د نړیوالې مذهبي سخدریزې وروستو د اسلامي هیوادونو او مذهبي مشرانو لخوا د ترهګرۍ په ضد مثبت بیانې ته اړتیا ده. په ادارې کې ویل شوي چې باید مونږ خپلې هغه غلطۍ ومنو په کوم چې مونږ په کلونو دې ترهګرۍ ته مرستې ورکړې او په سرکاري توګه ما جهادي ډلې جوړې کړې. او دا خبره هم باید یاد وساتو چې حقانیه مدرسه د یو جهادي پوهنتون په توګه کارول شوی وو او تازه تکبیري ډلې اوس د جدید دور حکومتونو او علماو ته کافران وایي. ریاض حسین، وائس اف امریکہ، ڈیوا، مردان.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی دے. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي دي چې د افغانستان پیښیدونکي غوښونه د سیمې د بې‌ثباتۍ لامل کیږي. واشنگتن په خاص ډول په افغانستان کې د داعش په فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې جزئیات د وایس اف امریکا آشنا ټی وی خبريال وحید پیزي په خپل راپور کې راغون کړی.
Now he leads the mission and has no contact with the Taliban. The Afri Druti Shay weli che mutahid alat da Taliban paniyat shakmana da che da dohi po prosi ke da khniyat lamakhi taamul wakri. Mirman Shay da sargandawuni da Afghanistan da waziyat paara da malguru milatuno da amniyat shura pagonda ke kri aw ziyata kri che dohi padasi ividal bawar nishi paida kawla che pa ghair adlana toga amrikayan bandi kawi په خپل خاور کې ترهګر ته د ځای ورکول او ګډ تاریخ لري او د خپل ولس په بشري حقوقو او اساسي اړتیاو سترګې پټوي.
The Taliban must ensure Afghanistan can never again be used as a safe
haven. Taliban باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان څخه هیڅ کله د ترهګرو ډلو د پټېدو خوندي ځای په توګه کارونه خستل شي، چې متحده ایالاتونو زموږ متحدینو او یا د بل هیواد امنیت ګواښ پیر کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر استازي روزا اوتامبایوا هم د امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویل چې په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو شتون د دې لامل کیږي چې نړیوال ټولنه د افغانستان اوسنۍ واکمنانو په ژمنه شک څرګند کړي، چې ویلي دي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو وغوښتل چې غواړي افغانستان له نړیوال ټولنې سره یو ځای شي، باید لازم ګامونه واخلي او د نړیوال ژمنو درناوی وکړي.
د انیورسری اف د ایجوکیشن بان از ا پارتیکولر سات
د جربا څلورم غمجن کال پیل شي، پر خزو بندیز پر اسلام کې هیڅ اساس نه لري. په داسې وخت کې چې مونږ د خزو نړیواله ورځ لمانځو، پر تعلیم د بندیز کلیزه یو ځانګړی غمجنه نه خده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي سره لدی چې طالبان د داعش پر وړاندې مبارزه کوي، خو په وایناي اغیزمنه نه ده.
دا افغانستان سیمه او په حقیقت کې د ټولو نړۍ امنیت او ثبات تر ټولو لوی ګواښ په افغانستان کې د شلو ترهګریزو سازمانونو موجودیت دی. د طالبانو حکومت ځواک او ایدیولوژي د داعش لخوا ننګول کیږي. هغوی د داعش پر وړاندې مبارزه کوي، خو په ښکاره ډول دا مبارزه ډیره اغیزمنه نه ده.
طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په خاوره کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. د ملګرو ملتونو نه غوړې هوادونو په وګړه اعلامیه کې د نړیوال جنایي محکمې د څنوال د حق غوښتنې چیلې مخې باید د طالبانو مشر او د ستري محکمې رئیس اونې ولشي ملاتړ کړی دی. د انګلستان او فرانسې په ګډون د غونه هوادونو ویلي چې په افغانستان کې خزي او نجونی له عام ژوند څخه حذف شوی او غږی ډب شوی دی.
مونږ د سیاستونو په سختو ټکو غندو او له طالبان غواړو چې سملاسي د بشري حقوقو روان سیستماتیکي سرغړاونې ودروي. په ځانګړي ډول هغه تبعیزي سیاستونه او اقدامات چې بشري حقوقو او د ټولو خزو او نجونو بنسټیزي ازادۍ تر پښو لاندې کړی دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د خزو د وضعیت په اړه د کمیسون نه شپېتمې غونډه ویلي چې د خزو حقونه تر محاصره لاندې دي او په ګڼو هیوادونو کې خزې او نجونې له خپل اساسي حقونو بې برخې دي.
وومنز رائټس آر انډر سیج، د پويزن اف پاتریارکی از بک اند از بک.
د زیګولو حق تر برید لاندې دي او د برابرۍ حقونه لمنځه تللي دي. په افغانستان کې خځې او نجونې له خپل اساسي حقوقو څخه بې برخې دي. ان په معذر کې د خپل غږ لپاره کولو منع شوې دي.
که څه هم په تیرو درېنیمو کلونو کې د خځو پر ضد د طالبانو ځپونکو اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خود طالبانو حکومت لا هم د خپل پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د اوکرين ګن شمیر ډرون الوتکو په ماسکو کې بریدونه تر سره کړی او لس اهداف یې وشتلی دي چې پکې لک تر لګه دوه تنان وجل شوی او تلس نور جوړ بل دي. د سرخر مسکو نه علاوه د روس په نورو سیمو کې هم د 320 پورې اوکراینی ډرون الوتکو درنسکورولو روس عسکرو یا چارواکو دا وکړی ده. په دغې باندې نور تفصیل سوشي به وړاندې زمونږ همکار صداقت جان په لوی پښتونخوا خبرونه کې زمونږ بل همکار محمد اکرام ته ویلې.
بالکل مطبوعاتی رپورٹونه وایي چې دا د روس او د یوکرین د جګړې شروع کېدو وروسته په روس د یوکرین د ټولو نه لوی د ډرون حمله ده. په دې حمله کې تر نوی پورې لسکم سلو پورې ډرون چې دي د ماسکو په سیمه کې لګېدلې دي او مطبوعاتی رپورټونه وایي چې لږ تر لږه دوه رویټرز خبري ادارې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. تر 300 پورې کسان نور زخمیان شوي دي او نوی پورې ډرون چې دینو د ماسکو په سیمه کې لګېدلې دي. خو د دې نه علاوه روسي چارواکي وایي چې یوکرین قریبا په 300 ډرونز باندې په روس حمله کړې ده چې په کې د سرحدي سیمو نه واخلې تر ماسکو پورې علاقې شاملې دي. د دې ترڅنګ د یوکرین چارواکو هم ویلې دي چې روس د په یوکرین د 126 ډرونز حمله کړې ده. په دې کې یو کم اتیا ډرونز چې دي نو د یوکرین ځواکونو راغورځولي دي او په خارکیف کې چارواکي ویلي دي چې یو تن پکې زخمی شوی هم دی. په ماسکو کې د حملې د لاسه د ماسکو په هوایي اډه پروازونه او د ریل ګاډو تګ راتګ هم ګډوډ شوی و. نو مطبوعات وایي چې دا تر ټولو اوسه پورې په روس باندې د یوکرین د ډرون تر ټولو لویه حمله ده.
سرخط صاحب را به شو د سولې خبر اترو ته په سعودي عرب کې د سعودي عرب په منځګړتوب باندې دا خبره اترې کیږي. د یوکرین چارواکي هم دي او د امریکای خارجه سیکرټری مارکو روبیو هم په دغه خبره اترو کې شامل دی. د امریکای چار د امریکای وفد مشر کوي. د دې نه امیدونه لرل کیږي د سولې خبره اترې دي او تر اوسه پورې څه اشرفت یا پرمختګ پدې کې شو.
یو توقع خو پکې دا کېدل چې ګنې یوکرین به د جزوی ډزبندۍ یو تجویز وړاندې کړي چې په دې کې به د میزایلو د اوږدې فاصلې پورې د میزایلو په حملو بندیز او د بلیک سی یا د تور سمندر په سیمه کې د اور بند خبره شامل ده. کو په دې اړه بل تفصيلات چې کله دا خبره مذاکرات سره ورسیږي نو بیا به تفصيلات مخې ترازی. تر اوسه پورې چې کوم رپورټونه دي نو د یوکرایني چارواکو لخلې اف پی خبري ادارې او رويټرز خبري ادارې ویلي دي چې ګنه هغه دا خبره اترې د خبرو اترو شروع کېدل مثبت بللې دي او ویلي چې ګنه خبره اترې په خو انداز کې شروع شوې دي. په دې مذاکراتو کې څنګه چې تاسو هم وویل چې د امریکې خارجه وزیر مارکو روبیو او د امریکې د قومي سلامتیه مشیر مایک والتس هم ګډون کوي، د امریکایي پلاوی نمائندګي کوي. هغه د جدید تر رسیدو نه مخکې د پرواز په محل خبريالانو سره خبرو اترو کې ویل چې په دې موقع په هغه تړون به خبرې اترې نه کیږي چې تر مخه امریکا غواړي چې د یوکرین نایاب او قدرتي وسایلو یا مدنیاتو ته لاسرسي وکړي او په دې کې د امداد د ځنډیدو په اړه هم خبرې شوې دي. مارکو روبیو ویل چې امید دی چې دغه مسله به هم حل کړي شي او هغه ویل چې امریکای یوکرین ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو سلسله بیا شروع کړې ده. او ما بل د دین علاوه د سعودي ولیعهد مارکو روبیو سره او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی چې هم په جده کې دي جدا جدا ملاقاتونه هم کړی دي.
سمره ډیر مننه کوم سراغ جان صاحب.
مهرباني.
په اسرائیل کې سختدریزو د غزا د راتلونکو لپاره د صدر ډونلډ ټرمپ د پلان هرکلی کړی دی چې د غزا د 200 چې د غزا 30 میلیونه او بخې 30 لک فلسطینیانو د دې سیمې پر خودو غوښتنه د امریکا صدر کړې و. دوی وایي چې د کډوالۍ حڅول د نړیوال قانون سرغړونه نه ده. فلسطینیانو دا پلان رد کړی او لنډا ګریټسټین د بیت المقدس نه په دې باندې وایس اف امریکا ته راپور تر کړ چې زمونږ همکارا نگین شاه درته وړاندې کړي.
د اسرائیل د سختدریزو خی اړخوډلی لینډ آف اسرائیل د اتوار یا یکشنبې په ورځ د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د غزې نه د 2.3 میلیون فلسطینیانو د ایستلو پلان تاییدولو لپاره په کینیسټ کې په یو ځانګړي غونډه کې سره وکتل. د اسرائیل د مالیه وزیر بیتسلل سموتریچ وایي چې هغه د دفاع وزارت دننه د مهاجرت اداره رامنځته کوي چې فلسطینیان به دې ته هڅوي چې د غزې نه ووځي.
هر شکل چې موږ به یې د مهاجرت هڅولو لپاره لګو د بیا بیا جګړې په پرتله به یې لګښت کم وي. بودجه به یې د دې پلان په وړاندې خنډ نه وي. دا یوازې یو بل پلان نه دی، دا په منځني ختیځ او اسرائیل کې د تاریخي بدلون لپاره یو احتمال دی.
د کنیسټ غړی سیمچا روتمن وایي چې دا د ځای پر ځای کولو پلان د هغه پلان په پرتله ډیر حقیقي دی چې په دې ورستیو کې د مصر او عربي لیگ لخوا وړاندې شوی و، کوم چې به فلسطینی ادارې ته اجازه ورکړي چې د امریکا لخوا نومول شوی ترهګری ډلې حماس د بې وسلې کولو پرته د غزې انتظام وچلوي.
خلک وایي چې راځي چې د حماس بیا رغونه وکړو، راځي چې حماس ته ټولې موکې ورکړو چې خپل ځواکونه بیا جوړ کړي. دا څنګه یو حقیقی حل دی؟ دا نه دی، دا خطرناک دی، دا د غزې لپاره خطرناک دی، دا د غزې د اوسیدونکو لپاره خطرناک دی، او دا د دې سیمې د سولې لپاره خطرناک دی.
د لینډ آف اسرائیل ډلې په غونډه کې د ښي اړخو قانون پوهان وایي چې د جنگ ځپلې سیمې نه د کډوالۍ هڅول د نړیوال قانون سرغړونه نه ده.
مونږ پوهیږو چې د جګړې په وخت کې کډوال وي، د افغانستان نه په میلیونو کډوال، د شام د جګړې نه په میلیونو کډوال، او د اوکراین د جګړې نه په میلیونو کډوال. دې ته هیڅ یو قومي تصفیه نه ویل کیږي. اوس ته داسې کډوالو رامنځته کول په قصدي ډول نشي ترسره کیدی، خو دا برید په ځانګړي ډول د جګړې د نتیجې په توګه ونه درول شي.
د اسرائیل د روشنخیاله تنظیمونو استازي د دې سره متفق نه دي.
دا د خلکو په خپل خوخه ایستل نه دي، دا بي ځای کول یا لیګل دي، دا یو جنگي جرم دی او دا غیر اخلاقی کار دی. که تاسو د خلکو ژوند خراب کړی او بیا وایي چې دوی غواړي د هغې ځای نه ووځي، نو دا داسې نه ده چې دوی په خپل خوخه ووځي.
د کنیسټ په غونډه کې ډیرو کسانو د اسرائیل نه وغوښتل چې په غزه کې هغه یو يهودي میشت ځایونه بیا جوړ کړي چې په 2015 کال کې هغه وخت خالی شوی وو کله چې اسرائیل په یو اړخیزه توګه د سیمې نه وتلې وو.
د اسرائیل خلک جګړې ته تیار دي. د صدر ټرمپ د غزې د خلکو د کډوالۍ مکفورې پلولو ته تیار دي. په ورته وخت کې د اسرائیل خلک تیار او لیواله دي چې د سیبونیزم هدف پوره کړي چې ټوله غزه د یهودي میشت ځایونو سره آباد کړي.
که څه هم په غزه کې د یهودي میشت ځایونو د بیا رغونې امکان ناشونی ښکاري، ډېر اسرائیلیان متفق دي چې حماس باید د غزې په راتلونکي کې هیڅ رول ونه لري، او ځینې یې په دې باور دي چې دا یقیني کولو لپاره غوره لاره دا ده چې ډېر فلسطینیان د غزې نه وځي. د لینډا ګریټسټین لپاره نگین شاه، وی او ای ډیو ټی وی، واشنگټن.
د پاکستان نوم د کال 2015 لپاره د سیویکس مانیټر د بشري حقوقو د څار په نوم لړ کې شامل کړ شوې ده، ځکه چې د راپور لمخې مدني ازادي کمیږي، د فعالینو پر ضد په غیر منصفانه توګه باندې مقدمه جوړیږي، او خبریالان د سختو قوانینو سره مخ دي. د راپور په اړه باندې د پاکستان حکومت کڅه هم تر اوسه څنډه دی ویلي، خو د بشري حقوقو فعالان د بندیزونو له امله د هیواد په سیاسي او اقتصادي توګه د نور غیر مستحکم کېدو او ویاري لري. د ډیوه خبریال را بیا پیر په دغه نور تفصیل لري.
د سیویکس مانیټر رپورت کې ویل سوی پاکستان سږ کال د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، سربیا او اټلی سره د څار په لیست کې شامل سوی دی چې پکې د خلکو آزادي په چټکۍ سره کمیږي. رپورت له مخې د پاکستان نوم د بشري فعالینو پر ضد ورستنی مقدمې چلولو، مخالفینو او اقلیتونو د مظاهرو مخه ګرځولو او د ډیجیټل ځایي محدودیتونو له امله په دغه څار لیست کې شامل سوی.
هغه ټولو خلکو لپاره چې هغوی د حکومت سره یا د حکومت ځینې شاخونه چې هغوی سره اتفاق نه لري، ډېر انتقاد کوي هغوی باندې، که هر یو کسې که هغه جرنلسټ دی، که هغه عام خلک دی، که وکیل دی، څونه مقدمې چې د لسو دولسو میاشتو کې جوړې شوي، ګمان نه کوم چې ماشالله پس په کوم حکومت کې جوړ شوي.
رپورټ وایي حکومت د بلوچ یکجهتي کمیټي مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ او د بشري حقونو فعال او وکیله ایمان زینب مزاری پر ضد تورونه لګولي. په 2024 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز لپاره د تراګری ضد قانون هم کارول سوی و. رپورٹ زیاتوی پاکستان د بیان د آزادی قوانین هم سخت کړي. خبریالان هم د پیکا قانون لاندې په نقشه سوي. تیر کال په اکتوبر او نومبر کې سیاسي مخالفینو لخوا د لاریونونو په محل په سلګونو کسان د مبهم قوانینو له مخې نیول سوي، چې د سیوکس مانیټر له مخې د پاکستان له اړخه سوو د بشري حقونو نړیوال ژمنو سره سمون نه خوري.
انساني حقوق اس کو زموں کا ملک کے ماخیال کے بالکل خلاص شوی دی، اور دیلا پارا آواز اچت کرنا چی دی دہشت گردی کاؤنٹ شوی دی نو بیا منگا منگلا پارا ہو بیا سے لار پاتی شوا بیا منگ چر تلار شو سو کو.
د پاکستان حکومت لاړخه دغه رپورت ته څاکس العمل نه دی شودل سوی، خو تیر کال دسمبر کې د قانون وزیر اعظم نذیر تارڼ ویلی وو پاکستان د ټول لپاره برابرۍ، انصاف او وقار ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقونو وزارت خپل 2021 څخه 2026 پورې 15 کلن عمل پلان کې ویلي د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره اداري اصلاحات او د څارنې میکانیزم یې معرفي کړی دی.
په پاکستان کې روان تاوتریخوالي له امله هیواد د کورنۍ او بهرنۍ خطرو سره مخ دی. حکومت غواړي کورنۍ ستونزې د خپلې خوښې تر مخه هوارې کړي، خو د جرنلستانو او بشري حقونو کارمندانو پر ضد د عملیاتو له امله بهرنۍ فشار هم ډیر دی. تیر کال د متیو لاجان د نیولو پر معامله د یورپی یونین استازی جی ایس پی پلس ته اشاره کړې وه. حکومت ته به دغه ګامونو څخه ډډه کول وي. که چیرې داسې نه وي نو پاکستان ته پر سفارتي او اقتصادي کچه زیان رسېدای شي.
ویکس مانیټر له پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بشري فعالینو پر ضد جعلي تورونه سمدلاسه لرې کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په وړاندې بندیز ختم کړي. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لوی لار نن په 11مه ورځ باندې هم تړلې پرته وه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارې پرانستو په سر د جرګې یو غړي ډیوه ته ویلي دي تیره ورځ تمه وه چې د افغانستان لخوا د جرګې غړي به د طالبانو سره د لیدو کتو وروسته دوی ته ځواب کوي، خو لا تر اوسه دغه ځواب نه دی ویل شوی. د ډیوه خبریال فرید شینواری دا وخت را سره ملګری دغې تر کلی کو. شینواری صاحب ستړي مشئ.
ستړي مشئ. مننه اشفاق صاحب.
مننه شینواری صاحب. نن تمه وه چې ګینې د طالبانو لخوا به ځواب د پاکستان د جرګې چې کوم غړي وغې ته راورسي، کم نوې خبر کم نوې خبره داسې شته چې دغه پولې د خلاصېدو او یا دغه دروازې د خلاصېدو پکې ذکر شوی؟
اشفاق صاحب، بالکل. د مارچ په 9مه باندې په تورخم سفری نقطه کې پاکستان غاړې ته د افغانستان د جرګې غړو، سوداګرو او کامی مشرانو او د پاکستان د سوداګرو او د کامی مشرانو ترمنځ جرګه شوې وه، او دغه جرګه کې پاکستان له لوري ورسره خبرې شوې، بحث شوی، او درې بنیادی چې کومي غوښتنه وي هغه د افغانستان د جرګې غړو مخې ته کې خوده شوې وي چې په هغه کې د پولې خلاصېدلو په پوسټ باندې تر اختر 15 ورځې پورې کار ودرول وو او دې سره سره دزبندي خبره هم شوې وه. دوه ورځې وشوې چې د افغانستان چې کومه جرګه وه په دې منځ کې هغوی سره مونږ خبرې شوې وې، هغه کابل له تللي دي او افغان طالبانو چې کوم لوړ پوری چارواکي دي هغوی سره یې دل قتل کړي دي. لږه شېبه وړاندې د افغانستان د جرګې یو سوداګر یو مشر ډاکټر مفلس رزما خبرې وشوې، هغه ماته دا وویل چې سبا قوي امکان دی چې په تورخام کې یو ځل بیا ناسته وشي او طالبانو سره لیدل قتل زمونږ شوې دي. اوس به طالبانو سره چې کوم لیدل قتل شوې دي هغه پر وړاندې کې به مونږ د پاکستان چې کومه جرګه ده سوداګر دي مشران دي هغه سره مناسته کوو.
شنواری صاحب، د لارې د تړل کېدو نن ولسم ورځ وه، دغلته کې آیا اوس هم هغه ټرکونو لارې ولاړې په ځای پاتې دي چې کوم دغه ولس ورځو کې په دغه دروازه د اوړېدو نه منع کړی شوی وو یا دغه دروازه بند و نو دې خو ته بند پاتې وو، او په دغه کې کومه اضافه شوې ده د خلکو ستونزې په هغې کې کومه اضافه تاسو ته ښکاري او په ستونزو کې یا په مسلو کې تر ټولو غټې مسلې کمی کمی دي؟
اشپاک صاحب، که مونږ وګورو د لومبۍ ورځې نه د فبروري په 21 نیټه باندې چې کومه لاره وتړل شوه نو هغې ورځې نه دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي رئیسار شوي دي، مسافر هم رئیسار شوي دي، ناروغان هم رئیسار شوي وو. بیا مونږ وکتل چې په دې ګاډو کې داسې مالونه رابر شوي وو چې په هغه کې سبزیان وي، فروټ پکې، نور داسې شیان وو پکې چې هغه خرابېدل وخت په وخت باندې. مونږ ولیدل چې بارانونه هم وشول په دې کې. لږ شمېر کې ګاډي هغه په غلام خان او په چمن باندې افغانستان ته داخل شوي دي. هغه هغوی ډرایورانو ترانسپورټرانو تمې غوسه شوې چې کله د مارچ په 2 نیټه باندې دواړو سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې نو ګاډي لاړل هغوی خپل مالونه په غلام خان او په چمن باندې افغانستان ته ورسول. دې سره سره که مونږ وګورو په مارچ 2 نیټه باندې چې کومه جګړه هلته شروع شوه نو مسافر په تورخام کې او په لوړکي بازار کې او په نورو ځایونو کې په زرګونو شمېر کې رایوځای شوي وو. هغوی په جماعتونو کې په خلکو سره په حجرو کې او په نورو ځایونو کې میشته وو، خو دغه جګړې نه پس دغه مسافر هم تورخام نه راوختل او هغه پیښور او یو ځای بل ځای ته خپلو خپلوانو سره میشتري. ناروغان هم ورک شوي دي، هغوی هم نشته دی، تورخام یې هم پرېښودی دی، لوړکي بازار یې هم پرېښودی دی. ستاسو د ستونزو خبره وکړه، ستونزې ډرایورانو ته هم ګاډې ستونزې مخې ته راغلي دي ځکه چې د مالونو ډک ګاډي د سړک په غاړه باندې ودرولي دي. هلته هېڅ سهولت نشته دی، نه خوراک سهولت شته دی، نه د اوبو سهولت شته دی، او روژه هم ده. دې سره سره که مونږ وګورو په لږ شمېر کې مسافر هم شته دی چې هغه په بازار کې په کلو کې یو ځای بل ځای کې پراته دي، تورخام نه خو راوتلي دي، خو په لنډي کوتل بازار کې یو ځای بل ځای کې پراته دي. هغوی سره د خرچې پیسې هم نشته دی او ځایي خلک هغوی له روڼماتې هم ورکوي او پېشنمي خوراک او یو څه بل څه مله ورکوي. نو مشکل شته دی او دغه مشکل اوس هم په ځای باندې دی او هغوی په دې تمه باندې دي چې د خبرو اترو د لارې که یو حل راووت او دوی په دغه پوله باندې هغې غاړې ته واوښته نو مشکل به.
شنواری صاحب، هسې یو پوښتنه ستاسې نه، په دې ټولنیزو رسنیو باندې ټول خلک زیاتره د خلکو دا فکر دی چې ګینې په کابل او په اسلام آباد کې ناس خلک ټول یو خلک دی خپلو کې، خو د دغه خلکو تنګولو دی پازابولو او په دغه ځای کې د سیمه کې موجود خلکو ته ستونزې د پیدا کولو یو کوشش دی. دغلته کې هم دغه چې کوم خلک ګیر پاتې دي هم دین دم دا سوچ کوي کنه غي دا بل څه ښکاري.
اشفاک صاحب، چې کوم ترانسپورټران دي یا مسافر دي یا ناروغان دي یا نور چې کوم سوداګر دي هغوی دا نه ګړي چې دا دواړه سره یو دي، هغوی خبره هم یو ده او مقصد یوم دغه دی چې دغه خلک وزورول شي، دغه خلک تنگ شي او هغوی روزګار ته زیان ورسی. هغوی دا غړي چې
دا خبره ډیرو بخې دا خبره مې زکه وکړه چې د اسلام آباد له خوا تر اوسه پورې یو بیان یو سیز د دې لارې د خلاصېدو مخې ته نه دی راغلی. دغلته کې په سوونو خلک ګیر پاتې دي کې زنانه دي، ماشومان دي، بوډاګان دي، ډیر خلک ډیر زیات پازاب شل. شنواری صاحب، نو لکه ولې دغه دا مسله هواریږي نه؟
اشفاق سیب تاسو خبره بالکل سم ده نن اتلسمه ورځ چې د غلاره تړلی پرته ده او مونږ ونلیدل چې کوم د سفران یا د سرحدونو چې کوم وزیر دی هغه څه بیان هم رانغی خو د تیره اونۍ کې د خارجه چارو دفتر ویان په دې باندې خبره کړې وه او هغه دا ویلی وو چې مونږ په حدودو کې افغان سرحدي ځواکونه یا طالبان پوسټه جوړوي او دا مونږ تکله هم قبول نه ده خو بیا هم هڅې روانې دواړو اړخونو لاړخه چې د غلاره زر تر زره خلاصه کړی شي. دې سره سره د داخله چارو وزیر محسن نقوي نه هم یو خبریال پوښتنه کړې وه چې دوه اونۍ نه زیات وخت وشو چې تورخام لاره تړلې پرته ده. هغه په ځواب کې ورته وویل چې ما ته خو بیخي پته هم نشته دی چې کله بنده شوې ده دا کله تړل شوې ده. نو که مونږ وګورو سنجیدګي خو بیخي نشته دی دواړو اړخونو حواله سره نه افغانستان
زرګونو لارې په زرګونو لارې بند پاتې دي کې مالونه دي د غرسب خلک دي پکې ناروغان مریضان دي پکې دغلته کې په دغه پښتنه سیمه کې دواړه خواته پښتانه دغه پسات کې گیر دی او داخله وزیر چې ماته پته نشته. مننه شنواری سپ تاسې
مننه شپاکسي ډیره مننه.
په افغانستان کې د ډیورنډ کرخې ته سیلمه د خوست ولایت کې روان کال تر دا مهاله د ټیوبرکلوسز یا ټی بی مرض څه د پاسه 2000 ناروغان تشخیص شوي دي. خوست کې د وبایي ناروغیو ځایي چارواکي وایي چې روان کال یې د ټی بی 2045 پیښې تشخیص کړي دي. دغه مسؤلین که څه هم په دغه ولایت کې د یادې ناروغۍ د مخنیوي په تړاو د بشپړو امکاناتو خبره کوي، بلخو له خلکو غواړي چې د یادې ناروغۍ څخه د ساتنې لپاره دی له احتیاطي تدابیرو څخه کار واخلي. په دې باندې د آشنا ټی وی خبریال شمس آرین نور حال تاسو ته وایي.
دا په خوست ولایت کې د توبرکلوز یا نری رنګ ناروغي د تشخیص هغه مرکز دی چې هر ورځ ورته په لسګونو ناروغان مراجعه کوي. ځایي روغتیایي مسؤلین وایي دغه ولایت پر مرکز برسیره په بیلابیلو ولسوالیو کې هم ورته مرکزونه لري چې پکې د توبرکلوز ناروغان تشخیص او درملنه کیږي. دغه ولایت کې د ساري ناروغیو مسؤلین خبر ورکوي چې روان مریض کال په دغه ولایت کې د یادو ناروغانو شمیر 2045 کسانو ته رسیدلی دی.
روان کال کې جمله مونږ 2045 ناروغان تشخیص کړی دي او درملنه یې اوس هم د تیرې روبې درملنه اوس هم جریان لري چې د اوس شپږ سوه یو شپېته ناروغان دي. دا په تېره روبه کې تشخیص شوي دي او تداوی لاندې نیول شوي دي، درملنې په جریان کې دي اوس هم. نو ټولو وضعیت عمومي وضعیت ښه دی.
بل خوا په نری رنځ اخته ناروغان که څه هم د خوست روغتیایي خدماتو خوښ دي، خو زیاتوي چې په ناروغۍ د اخته کېدو سره هممهاله باید اړوند ډاکتر ته مراجعه وکړي.
د ټی بی مرض به ده او ډاکترونو می سره ډېر ښه سلوک په دې برخه کې کلي ته راغلي دي. موږ چې کوم مرزون وي هغه دوی وو چې په بله کټه کې بیستي وي، وړه ماشومان د ننه سي ښځه دا د نن سي سينه به کله بان شو چې په وکاو په خرني ولایت کې یا نه راغلم وای چې ته چورته وسېږې مو چې زه په خوست ولایت کې یا زینا چرناکر شوم دوی مو ته کارټ روکو په دغه کې ته دوی روند کړم.
که څه هم د سرو تبرکلوز په ټولنه کې تر ډېره عام یادیږي، خو بل خواروخت یا پالان وایي چې نری رنګ څو ډولونه لري. دوی زیاتوي چې د دې خطرناکې ناروغۍ په مخنیوي کې باید ټولنیز او کورني احتیاط تدابیر له پامه ونه غورځول سي.
صحیح تدابیر په دې معنی چې موږ باید ناروغ ته کوټه غوښي کو، هغه ظروف چې دوی خوراک پکې کوي لکه جوم کسا ګلاس کو شغه وغیرہ هغه باید تجدا کو، کړکی باید موږ خلوص کو، په روزه کې په ورځ کې باید درې څلور ساعته کوټه کړکی خلوص وي او بد پکا پکې چلان شي او موږ د میر وړاندې باید کوټې ته داخل شي. همدا ډول ناروغ ته باید ټوخي ادب وروخه لشي چې ناروغ باید ارزه کې بلغم توف نه کی په تو دنه کې او چوي هغه تو دني بلغم چې کله ډاک شو یا باید بلغم وسو زول شي یا د منځ کې لوم دي خاخ شي.
د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د نری رنځ ناروغي هر کال په ټوله هیواد کې لږ زرو د پورته کسانو ژوند داخلي. اوس د یاد ناروغي د مخنیوي په تړاو تازه اندیښنې دادې چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور د نړیوالو مرستو په کمی دوستره لاله وړاندې زیانمن سوی دی. شمساریان، امریکا.
د بهر میشته خوریکا خو له خواله ګل شوی ریمیټنسز یا پیسي د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اقتصاد مهمه برخه ګڼل کیږي او د پاکستان شمیر هم په هغه هیوادونو کې راځي. د پاکستان مرکزی بانک د شمیرو تر مخه د پروري په میاشته کې مسافرو پاکستان ته 3.1 اربه ډالر لیګلی دي او دروان مالیکال لومړی او اتم میاشتو کې دا پیسې 40 اربه ډالر ته رسیدلی. په دې اړه د ډیوه خبریال عرفان بهادر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوي.
د پاکستان مرکزی بینک تازه شمیرې ښایي د فروری په میاشت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا پیسو لیږلو کې د تیرې میاشت په مقابله کې 3.8% زیاتوالی راغلی او دې کې زیاته برخه د عربي هیوادونو نه استول شوې. یو کاروبار کوونکی وایي عام مسافر دې ته خوشحالي کی چې د لږو درهمو نه زیاتې پیسې جوړې شي، خو هغه د دې په شان کاروبار کوونکو سره د هیواد اقتصاد هم تاواني کوي.
او دا هر چې دا کم چې دلته د امارات کې کوم کار کوي دوی د لپاره خوشحالي چې دا زمونږ کرنسی دا درهم چې کوم جتیږي خوشحالي چې دا پاکستان کې افغانستان کې پیسې زیات شي او چې دا کم د دې ځای نه مال اچي افغانستان ته پاکستان ته چل نو هغوی د لپاره نقصان شي.
د پاکستان مرکزی بینک شمیرو تر مخه د سعودي عرب نه د پروري په میاشت کې 1.3 کروڑ ڈالر ریمیټنس هیواد ته لیږل شوی او د متحده عرب اماراتونه 2.25 کروڑ ڈالر. د یو خبریال په وینا ځینې سیاسي خلک پاکستان ته د ریمیټنس لار نیول غواړي.
جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ
دا چی سیاسی گندنا وائی مسافر دے پیسے کمی ہو لے گی یا نہ دی لے گی. گڑم عربی ہے وادنوں کی پاکستانیان زیادہ تر آغا مزدوران دی چی پا گٹلو پیسو ہی کور نہ چلے گی، نو کشیر دوی پیسی نہ لے گی، کورنو تا مالی ستون زیرا مختکے گی او دا ہواد اقتصاد تا ہم تاوان رسی.
متحدہ عرب اماراتونا دا جنورے پا مقابلہ پرورے کی مسافرو 0.94% زیادہ پیسی کورنو تا لے گلی او دا تیر مالکا دی میاش پا مقابلہ کے یو کم او یا 20% زیات دی. یو کاروبار کون کی غنی د پاکستان اقتصاد ته نا امنی هم تاوان رسوي.
پاکستان گورنمنٹ کا غا پروونشل گورنمنٹس دی هغه د داسې پالیسی جوړه کی چې دا اورسیز د تحفظ د پاره چې یو بالکل سټریک اکشن اخستو ولا یو ماحول جوړ کی چې کچرته دک دنه یو اورسیز لاړ شي یا هغه ہاؤسنگ سوسائٹی الطا لانچ کی یا فیکٹری لگئی یا د ملک د ترقی د پارا نور سکی انویسٹمنٹ کی اسپتال جوڑی نو پکار دے چھ اغتا امنیت اول ور کی.
د پاکستان حکومت لخوا میڈیا رپورٹ کڑے د کرنسی نرخ پدے ساتلو د پارے د کرنسی غیر قانونی لین دین بانے سختے سی واکڑی چھ د بہر میشتو پاکستانیانو پیسے د اقتصادی ڈانچی لاندے حساب شی. بلخوا دیو سیڈنیز رپورٹ تر مخه په نړیوال کچا کال 2023 کې زیات ریمیټنس هند ته هندي وګړو لیږلي، ورپسې مکسیکو، چین، فلپائن او بیا د پاکستان نمبر دی چې ورته د بهر میشتو کارکونکو لخوا زیات پیسې لیږلي کیږي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ڈیوا، یو اے ای.
خزر من اردن کو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه تنه خپل غد واشنگتن ډی سی نه واګی یو خبرونه کې اوس ورزو یو ځل بیا د ګرانې په اړه باندې دی او راپور پلوتا په بلوچستان کې د روجی په میاشت کې ادي خلک د نور خواو خوراکي توکو ترڅنګ د سبزی د قیمتونو یا د بایو د لوړوالي ګیله کوي او په منډی کې د سبزیانو بیپاریان وایي چې صبح کې د سبزیانو سیزن ختم شوی او اوس د پنجاب سند او د بلوچستان د نور برخو څخه په ګرانه سبزی راځي او په ګرانه بای اخلي نو زګه دوی هم په ګرانه بای باندې د خپل سبزیانې په خپل گاخانو باندې خرڅي. د دیو خبر یاله متول سرحدي د چمن نه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
د پاکستان د شمیریاتو پاکی ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي په ملک کې د تیر فروری په میاشت کې د ګرانۍ کچه 1.5 سلنه نور راټیټه شوې ده. تیر جنوري په میاشت کې 2.4 سلنه او تیر کال په خرنی میاشت کې 3.1 سلنه راټیټه شوې وه. د پاکستان حکومت دغه یو غټه لاس راوړنه بللې ده. خادي خلک بیا اوس هم د ګرانۍ څخه سر ټکوي او دغه یوازې حکومتي دعوی بولي. زنور خوراکي توکو د بایو ترڅنګ د سبزیانې هم د عام خلکو د روزمره خوراک د هم قیمتونه برخه دي.
زمش په شار کې کوم ګرانی ده د اری وجه که سبزی د سبزی خلا پر خپل ځای کډیری ارزانه د کلج ګرانه میوه د کډیر ارزانه د کلج ګرانه هغه خو پر خپل ځای مجلس دی شاید د انتظامیه د سرکار په وس کې دا شان نشره دی بلراش شو مثلا کوم اخبار راندې مضبوطه کې یعنی لکی ارزانی به سی لکی ګرانی به
دا وخت د بلوچستان د پښتني سیمو سبزیانو سیزن پای ته ورسېدی. د پنجاب او سند څخه سبزیانې راوړل کیږي سرلارې د بندېدو له امله ترسیل کم شوی دی او قیمتونه ډېر لوړ شوي دي.
بس بینډی ګران شه دا درې ورځې کې بینډی دا کیلو 200 روپۍ ته ورسېدی. ټماټر او کډو لا اوس نارمل دی ریټونه هغه لا ډېر نه پر شوي. میوه ګران شو مېرمن اوس کم هم شوله امرت مثال کم شوله په دې ریټونه لوړ شو. مالټي سي دغه مخکې دوه لمبر بیا هغه اوس خدمې شوله یک لمبر یې شروع مالونه چالو دي نو هغه خامخا ګران دي. اوس
د پاکستان مالیاتی ادارې بیا تیر کال د جولای په میاشت کې مختلف شیانو پر امپورټ 43% جنرال ټیکس ولګوي سلوه چې د افغانستان او ایران څخه تازه مېوې او سبزیانو پر امپورټ باندې د ټیکس شرم زیات اسوه او په وزن کې کم رایت ورکړل شوی هغه هم ختم کړل شوی دی. سی سبزی او تازه میوه سوداګر وایي پاکستان د خپل ګاونډیانو سره د خوراکي توکو په محصول کې کمی راولي د خوراکي توکو قیمتونه قابو کې دی سي. خو اوس بیا د تورخم بندي او د ایران څخه سبزی به د لارو احتجاجونو لوجې مارکیټ ته ناراضي
تابانی اورز غوش په ول سار کې اورځ په ول سنم سار کې اورځ شر په ول سار کې دبر اورځ په ونم سار کې تنظیمیا نسته کاروبار نسته مسكين علم ډیر پېښانه دي په نن وخت کې کاروبار نسته روزګار نسته ژوند نسته سبزی دغه رقم د ګران د مسكين اندر واستیر دی یو کیلو بنډي په ونم سا په 200 دیش
د خلکو د حکومت څخه د سبزیانو او د نور خوراکي توکو د قیمتونو راکمولو د غوښتنې په جواب کې حکومتي چارواکي اسټنټ کمشنر چمن امتیاز بلوچ وایي چې دوی هر ورځ نرخنامې کتلو لپاره بازار ته راځي. خو اوس بیا سبزیان یو داسې توکی دی چې د یو بل ښار څخه راوړل کیږي هر ورځ بیل بیل قیمت وي ځکه دوی قیمتونو تعین نشي کوی. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن.
سعودي عرب د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د کیدونکو خبرو قربتوب کوي. دا وخت امریکا او اوکراین پلاوی په دغه هیواد کې دي. سیلونکو وایي چې د یو نړیوالې کشالې د هوارولو لپاره د منځګړتوب او قربتوب به نه یوازې په دې منطقه بلکې په ټوله نړۍ کې د سعودي عربستان سفارتي اغیزې او درناوی زیات کړي. عثمان خان او د ډیو خبریال حمیدالله په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی. د سیلونکو سره خبرې اترې کړي دي. تاسو وړاندې کوو. کله چې په خوا به هنرمندانو د خپل هنر په برکت تخلیق وکړ نو د خپل تخلیق ځان ته منسوب کولو حق به یې لومړی ترجیح نه و. خو اوس د مصنوعي ذهانت پر راتلو ځینې هنرمندان اندېښمن دي چې د اے آی ماډل بغیر له تپوس د دوی جوړ هنري سیزونه کاروي.
نن سبا جوړ شوی اے آی هر څه چې د هر چا په لاس جوړ شوی د خپل ماډلو تربیه لپاره یې کاروي او بیا په یو ټک معلومات بغیر د کوم منسوب کولو ورکوي او تخلیقکار ته لدی هیڅ کوم ګټه نه ورکول کیږي.
فیور د فری لانسرو لپاره یو آنلاین بازار دی. په نږدې یو کې یې په نیویارک یو دستور را جوړ کړی و چې د اے آی ماډل جوړونکو ته د خپل جوړو شو آلاتو په لار ور وخایي څنګه خپل ماډل جوړي او تربیه کړي.
په ځای د دې چې یو ګاک سیدا تخلیق کار ته ورشي، د هغې په ځای بل چرته لاړ شي کوم چې د ده په کار خورا شي، خو پوه نه وي چې تخلیق کار یې څوک دی. دوی اوس خپل ماډل ته کتنه کوي چې ورته معلوم شي چې څه ورته په لاس ورځي.
زنې فری لانسران بیا خوشبینه دي.
I feel like this gives you
زه فکر کوم دا تاسو یو ښه اوزار درکوي چې څه چې کوي او سره مینه کوي او غواړي چې بازار ته ورسوي په هغه ډیره قابو درکوي.
ډی سمیت هم په فیور کې د غږ ثبتولو هنر لري. دی وایي چې د اے آی جوړ ثبت شوی غږونه لکه د دوه پشان وړو کاروباریانو سره زیات کومک کولای شي، ځکه چې دی وس نه لري چې په پیسو یې په بل چا باندې وکړي.
دلته ځینی ګاکان راځي چې دا پروا نه کوي څوک څنګه او څومره ښکلې غږ د ده لپاره وکاروي. دوی یو څه ساده غواړي.
اوس موږ څه کوو؟ موږ یو نوی انقلابي طریقه باندې د اے آی ډیزاین معرفي کوو، د کومې سره چې باید تخلیق کار تر ټولو مهم وي.
فیور یوازې شرکت نه دی چې د کاپی رایټ په ستونزه د پېښورانه تخلیق کارو او د اے آی لپاره کار کوي. د اے آی نظام باید د یو کتاب د لیکوال نه لومړی اجازه اخلي. د دې شرکتونو خیال دی چې د اے آی ماډلو ته معلوماتو په اړه په اعلی کچ تربیه پکار ده چې د لټون نتایج نور بهتر شي. د یو شرکت مشر ټریپ اډلر وایي دې دور کې د تخلیق کارا انسان او د اے آی شرکتونو ترمنځ د پل په جوړولو باندې کار روان دی. د ټینا ټرند لپاره اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگتن ڈی سی. دا آرټیفیشل انټیلیجنس یا د مصنوعي ذهانت په اړه باندې دغه راپور تاسو واوري د اوس هم زو په سعودي عربستان کې د اوکراین او د امریکا د چارواکو ترمنځ کومې خبرې دي، دا به د سعودي عربستان په سیمه او په نړۍ کې په سفارتکارۍ باندې اثر وکړي. د ډیوه خبریالان عثمان خان او حمید الله نور تفصیل تاسو وایي.
سیلون کی وای د یوکرین په اړه د مذاکراتو قربتوب سره سعودي عرب د قطر د ورستنی ماډل د خپلولو مکتر لاسه کړی ده چې پکې قطر د شام، غزه او مخکې د طالبان او امریکای د مذاکراتو منځګړتوب سره نړیوال سر او عزت پوندلیو.
دا یو داسې یو دغه ده چې سعودي عرب چې چونکې اوس راوځي د ټریډیشنل سټرکچر نه ماډرن سټرکچر طرف ته، نو ماډرن کې د هغه پالیسی چې یاره د ویسټرنایزیشن ځنې خلک ګڼي یا د کمنیوم پروجکټ نور داسې د هغې نه دا ښکاري چې دی ځان د مغرب او د مشرق منځ کې کنیکټ کول غواړي، دی د مختلف سیویلایزیشن منځ کې ځان کنیکټ کول غواړي. نو په دې وخت کې داسې یو بل ملک نشته چې هغه دا کردار ولوبوي. په مختلف ملکونو باندې مختلف قسمه دغه دی د ټرمپ چې دی نو خاص طور دغه د ټرسټ ایشو ده، نو هغه ټرسټ ایشو چې دی په دې ټایم کې د سعودي عرب په دغه کې هغه میټیکیټ کېږي هغه سیز راځي.
په وروستیو کې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویل هغوی په راتلونکي ورځو کې خپل لومبي نړیوال سفر د سعودي عرب کوي. ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي ولی عہد محمد بن سلمان په امریکا کې د یو ټریلیون ډالرو سرمایه کاری ژمنه کړې ده. ډونالد ټرمپ د لومبي صدارتي مودې پر مهال هم د سعودي عرب سره د امریکای تعلقات ډیر خو. د یمن جګړې او په ترکیه کې د خبريال خشوکي د وجل ورستو د بایدن انتظامی سره د سعودي عرب اړیکې هغه رنگ پاتې نشوي، خو سیړونکو وایي ټرمپ انتظامی به د سعودي عرب سره خپل تعلقات د نوي حقایقو او د خپل تګلارو پرانا کې ګوري. خو دوی بیا وایي د سعودي عرب د نږدې ملګري په هیڅ پاکستان د امریکای سره د سعودي عرب اثر د خپل تعلقاتو د سمولو او منطقه کې د خپل مفاداتو خوندي ساتلو لپاره کارولې شي.
پاکستان دا چې کم بارګینینګ پوزیشن په تور دا استعمالولې شي چې هغه سره تعلق خدي، نو سعودي په ذریعہ چې د هغه امریکای تم زیر تاثیر راوستي شي. سعودی عرب چې دی هغه مو نور داسې چې زمونږ علاقې کې چې کوم مسلې دي، افغانستان شو یا پاکستان انډیا سره چې کوم تعلق شو، هغه هم دا سعودي ګډ افیسز استعمالول شي چې تاغیز هغه په لارا چې دی پاکستان خپل مقاصد یا چې کوم خپل چې کوم اهداف دي د بین الاقوامي سیاست کې هغه اچیو کی، نو واقعي دا داسې کې دی شي.
دا نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا وایي تروسه د صدر ټرمپ انتظامی د پاکستان سره د تعلقاتو اثر یوازې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د رواني همکارۍ جاری ساتلو ترهده محدود ساتلو ویلي دي، او دوی په نږدېو کې سډیر بدلون نویني.
او د ټرمپ پرسنلټی دا چې د امریکای له او د امریکای ټریډ له کم خلک فائدہ ورکړي، دا غو انویسټمنټ له کم خلک، هغه امریکای له فائدہ د پیسو له حاصله کم فائدہ، دا هغه له حاصله ولا هغه زه هم ورکړي. پاکستان سره دغه چې دینو تعلقات یو قسم ډیفاین دی، هغه چې کم هغه فورن افس کم ویان دی، هغه دا خبر او کړ چې زمغه د پاکستان سره تعلقات د ټیریزم او کاونټر ټیریزم په لیول باندې دی، او موږ په دې باندې کافی سټیسفاید یو.
قدرمن اردن کو خبرونه هم په دې ځبانه پاتره سیګی تاسو نه خلی اجازه خوش پولری تلفمان.